قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد يم لنیکه مرغه د دیو ډاکټر په دې ونيسي څنګه خبرونه کې له کابل څخه د افغانستان د عام روغتیا په وزارت کې د نری رنس یا ټیوبرکلوز یا ټي بي د څنګه سلاکار ډاکټر صاحب او غلام قادر قادر لمغ سره ملګری شوی د سکاپل یاري او مغبا د نری رنس یا ټیوبرکلوز د ناروغي په بیلا بیل اړخونو باندې خبرې وکړو. تاسو د دې خبرونه تر پای پورې لمغ سره ملګری پاتې شئ. په دې خبرونه کې به ډیر تاسې مهم معلومات تاسو ترلاسه کړئ چې نه یوازې دا چې په سیمه کې د ټیوبرکلوز د ستونزې په بیلا بیل اړخونو باندې تاسو معلومات ترلاسه کړئ، بلکې د دې ناروغۍ په کلینیکي اړخ باندې به هم د تاسو معلومات تازه شي. نو د خبرونه تر پای پورې موږ سره واورئ. د خبرونه موږ د مخکې نه سبت یا ریکارډ کړی ده، نو په دې لدی عمل نشو کولای چې تاسو پوښتنې نه خپلې په دې خبرونه کې واخلو. راځو ډاکټر صاحب ته هرکلی وایو. ډاکټر صاحب غلام قادر قادر د وایس اف امریکا ټی وی د دیو ډاکټر خبرونه ته ښه راغلاست. ستړي مشي
په خیر سه مجاور صاحب. تاسو ته سلامونه او تاسو اوریدونکو ته سلامونه. په خیر زه خدمت
ودان مننه ډاکټر صاحب چې ټول بوختیا او کارونو سره وخت راکړ وایس اف امریکا ډی وی ته. ډاکټر صاحب کته هم اوس په نړۍ کې د روغتیا کارکونکو او د نړۍ د روغتیا په ډګر کې د پالیسی میکرانو ټوله توجه او پام چې د کورونا وایرس کورونا ناروغي ته وخت دا په دې باندې دی وی تل هڅه کړي چې خپل اوریدونکو له وروستي معلوماتو څخه اپډیټ وساتي او سره شریک کړي. خو د دې ناروغي تر څنګ موږ تل هڅه کړي چې نورې مهمه ناروغي یا هغه ناروغي چې د موږ تاسو په سیمه کې زیات خلک له ګواښ او خطر سره مخ دي او د دې مودې رئیس دغه په وړاندې باندې مبارزه روانه ده، په دې اړه هم خبرونه جوړې کړو. نو که تاسو لږ زره د نری رنس یا ټی بی ټیوبرکلوز په اړه معلومات اوریدونکو سره شریک کړئ چې اوس دغه ناروغي په افغانستان کې وضعیت څنګه ده، په کوم حالت کې ده او په نړۍ کې په کوم حالت کې ده، ځکه تازه تازه د دې ناروغي نړیواله ورځ هم ولمانځل شوه.
ډېر مننه. تاسو ډېر مننه چې داسې یو ډېر مهم موضوع ته خپل خبرونه کې ځای ورکړی دی. توبرکلوز یا سل مرض یا نری رنس داسې یو ناروغي ده چې یو ډول بکتریا یو میکروب د چاغې په وسیله رامنځته کیږي او دا اکثرا شیشونه یا سږي چې دي دا مصابه خو د بدن نور غړي هم مصابول شي. نو ډېر عمده علائم چې دي هغه توخی دی، تو ورسره بلغم دی، کله که بلغم سره وینه وي چې مرض مخکې لاړ شي، تبه ده، ناروغ بې اشتهایي ضعیفي لري، همدارنګه د نور اراض دې پر ارتباط لري چې د کوم ځای د بدن په نری زخته شوی، مثلا د کولمو نری رنس شته دی چې هغه بیا ځانته بل علائم لري. معمولا ټول علائم بغیر د ټوخي نه بلغم نه نو تبه بې اشتهایي ضعیفوالی دا پکې شته دی. همدارنګه د هډوکو نری رنس دی چې د کوم هډوکې پرې مصب شوی بیا هماغسې اراض ورسره فرق کوي. د پښتورګو ډېر نادر حالت کې هم نری رنس شته دی. بل میننجایتس مونږ ورته وی، یا د هغه یو ډول توبرکلوز
دماغ د پردو.
نو دا رقم بله بله بالکل بېخي سم دماغ د پردو د توبرکلوز منځ ته راشي بیا ستر دی. بس نور علائم لري خو ورسره بیا هم بېشتهایي د ضعیفیت دی. ډېر مهم شی چې په توبرکلوز کې دغه اراض علائم چې دي د دې دوام دی، چې دا دوام مې اوس حالت کې مونږ وی چې د اقل د 15 ورځې نه ډیر دي. یعنی هر هغه څوک چې ټوخی لري ورسره بلغم لري یا بلغم کې وینه وي، تبه ولري، بېشتهایي ضعیفیت ولري او دا د 15 ورځې نه ډیر دي، مونږ دې کس ته وایو چې دا کسان باید د توبرکلوز لپاره معاینه شي. یعنی دا کسان د سیندې چاتمن باید د توبرکلوز ولري. خو تشخیص تفریقي لپاره مونږ سپارښتنه دا ده چې په لومړي ځل قدم کې دي نری رنس رد شي او بیا نور مرضونه چې بیا دغه ورسره تداوي شي. نو دې په خوا کې مونږ ته نړیوال روغتیایي سازمان یو تخمین راکوي هر کال چې افغانستان کې څونه د نری رنځ باندې خلک اخته
کیږي. ډاکټر صدیق امرازو تاسو ډیر ښه پایل وکړو. دغه ناروغي چې تاسو وایئ چې یو ډول میکروب یا بکتریانه رامنځته کیږي، دغه میکروب چیرې وي، څه ډول انسان اخته کوي؟
او بالکل ډېره مهمه دا یو ساري ناروغي ده. موږ وایو چې اکثره مواردو کې دا د هوا له لارې، یعنی یو ناروغ انسان چې کله د ټوخي یا پرنجي په وسیله باندې هوا کې د نری رنځ د بکتریا خپره شي او بیا بل روغ کس هغه تنفس کې، نو دا دغه تنفسي سیستم ته ځي. یا په یو تر حالاتو کې په هغه حیوانات چې هغه په نری رنځ اخته وي، د هغې شیدو له لارې کله چې انسان وخوري نو انسان بدن ته داخليږي. اکثر موارد کې د هوا لارې چې هغه ششونو ته یا سږو ته ځي، او دا بل حالت کې نور ځین ته لکه کولمو یا دا ځین ته ځي. نو معمولا دا د هوا لارې یو انسان بل انسان ته انتقالیږي.
ها ها.
نو دل پر سپارښتنه زموږ دا ده چې کسان چې ټوخی کوي اوس د کورونا لپاره خو ماسک د جبري ده چې خلک باید استفاده ترې وکړي، خو هغه کسان چې د هغوی کې د نری رنځ شک دی نو هغوی ته هم توصیه دا ده چې ماسک نه استفاده وکړي، یا د پرنجي ټوخي په وخت کې خپل څنګل خولې ته ونیسي، یا کور کې چې کوم دسمال لري دا شان دا قدمونه نظر کې ولري تر څو چې نری رنځ انتقال نور خلکو ته لږ شي.
تاسو په دې ناروغي په نښو نښانو کې یادونه وکړه چې ټوخی وي، بلغم وي، دغه کیدی شي دا ټوخی او بلغم خو په یو شمېر نورو ناروغیو کې هم وي، څه ډول به ډاکټر صاحبان پوهیږي یا څه ډول یو ناروغ پوه شي چې کیدی شي دا په نری رنځ باندې اخته وي او ژر روغتون او ډاکټر ته ولاړ شي؟
او دا ډېره مهمه پوښتنه ده. یو غټ عامل چې نری رنځ افغانستان او د ملکونو کې ژر نه تشخیص یې هغه دا ده چې خلک ازر مراجعه نه کوي، ځکه چې دا راز علم چې دا ډیر شدید نه دی. مثلا ټوخی چې ډیر شدید نه دی یا تبه چې دا ډیر شدید نه ده، نو همدارنګه سی کارکونکي روغتي کارکونکي سمو چې په خپل معنی خانو کې یا شفخانو کې حکومتي یا خصوصي کې، نو هغه هم دې ته پام نه کیږي. نو دا د دې لامل ګرځي چې نری رنځ نا وخت تشخیص یا دا چې سمره نا وخت تشخیص شي، په هغه مدت کې اغه ناروغ کس دا میکروب چې د نری رنځ دا بهر کې خپري او نور خلکو ته انتقالیږي. نو د لپاره موږ د سوي کچری یو کس تشخیص نشي، نو یو کال پورې تقریبا 15 نور کسان ته دا میکروب انتقالي، یعنی هغه کسان چې میکروب بدن ته دفتن مریضي کې نه، خو بیا مرو د زمان کې د یو کال نه نیولې بیا تر اخر عمر پورې دا کسان بیا په نری رنځ اخته کېدل شي. نو د زمنګ سپارښتنه دی کې دا ده چې یو مهم ټکی دا ده چې دوام دی. موږ وی کچر د غراز زلایم چې مخکې یاد کړم د دې دوام د 15 ورځې نه یا 2 هفته نه ډیری، نو دا کسانو کې د نری رنځ شک موجود دی. نو د لپاره لمړی دا کسان نری رنځ لپاره معاینه شي، او معاینه هم ډیره سخته نه اسانه ده. اغه سوچ بلغم لري دغه بلغم نمونه اخیستل کیږي، د مایکروسکوپ لاندې کتل کیږي کچره دی نری رنځ هغه باکتری پکې ولیدل شو، نو دا سړی ته بیا تداوی شروع کیږي. نو نری رنځ کې واخن سره نری رنځ کې د ژر تشخیص او ژر تداوی یو ډیر مهم اړخ دی. دا هم مریض ته ګټه رسي چې مرض پرمختګ نه کړي او ژر تداوی کیږي، مریض بل اخر ژر ښه کیږي. ولسته ګټه دا ده چې نه د ناروغي انتقال نور خلکو ته دا لګي، لکه مخکې مول کې یو سړی تداوی نشي نو کله چې تر 15 کسان نور روغ کسان ته بدن میکروب انتقال کی، خو که شری دا په اوله میاشت کې موږ تشخیص کړو نو دا به کېدی چې یو کس ته انتقال کړي یا به بیخي نه کړي، ځکه چې په لومړي مرحله کې چې مرض شروع شي د بکتری شمیر کمی او انتقال به بار تم لګي.
ډاکټر صاحب فادر تاسو
په دې ترتیب
باندې په انتقال یا د خپرېدو په برخه کې ویلي چې اکثرا د هوا لارې په تنفسي کله چې ساه اخلو د دې لارې نه بدن ته د یو ناروغ ته انتقالي کې، د دغه ناروغانو په کوم کورنۍ کې چې دوی د دوی د خوړو هغه ظرفونه لوخي هغه هم د نورو کورنۍ نه جلا وي، دا د ډیر احتیاط لوجه کی او کنه لدی لاري هم انتقال د لیسی
د دې لپاره د انتقال چانس د ډیر لګ دی. موږ اوس وخت کې د نری رنځ ملي پروګرام توصیه نه کوي چې نری ناروغ دی کاسا او دیګو لکه په خوچ او بیل واسه اوس نه دی. کله چې تشخیص یو دا کاس د شلو ورځو لپاره دوا وخوري نو د انتقال چانس به خل لګيږي. خو غټ طریقه د انتقال چې دغه تنفسي لار ده د ټوخي او پرونجي په وخت کې ده د لوخو نور وسایل لار د دې انتقال چانس ډیر لګ دی. او دی باندې افغانستان د ملکونو کې مونږ ورته دا توصیه نه کوو چې نری رنځ ناروغ دی کاسه او پیاله او دا شین بیل کی
او لږ ځکه کړه د مخنیوي په لارو چارو تاسو هم رڼا واچوي. اوس خو د کورونا له امله خلک ماسکونه تړي اگر چې یو شمېر خلک په دې باندې عمل نه کوي خو د موږ تاسو په سیمو کې خلک غریب دي او مثلا په یو کور کې ګڼ کسان اوسیږي بیا د سیم کې چې په یو کوټه کې ګڼ کسان اوسیږي او هتا په سړی هوا کې دوی مثلا کور دننه انګیټي او بخاري او یو سبل څه د کور تودول لپاره لګوي دا د ټي بي یا د نری رنس په خبرېدو کې څومره رول لري.
دا ډېر مهم موضوع ده. اولنه شی چې مونږ توصیه کوو هغه په نری رنس په مخنیوي کې هغه ده چې مونږ وي خلکو ته واکسین وشي. دا واکسین موجود دی او ماشومان ته کیږي. هغه ماشومان چې نوي تولدېږي اولنه واکسین چې ورته کیږي هغه د نری رنس واکسین دی په مټه کې ورته کیږي. یو دا لاره ده. بل لاره دا ده چې ناروغ کسان چې څومره زر تشخیص شل او زر دوی ته دوا شروع شي دا د سب کې چې مرض کنټرول شي نو خلته انتقال به خېل کړي. بل مهم موضوع چې اشاره ورته وکړه هغه په کورونو کې دی. اکثرا زمونږ تاسو په کورونو کې خصوصا چې ژمی دا دروازې او کړکۍ باندې بعض کسان خو بیخي بهر نه ورته پلاستیک هم لګي. نو څومره چې موږ توصیه دا چې کوم کورنۍ کې چې نری رنس ناروغ دی هلته باید هوا جریان باید ډېری لکه دروازې وازې کړکۍ وازې نو دا د سبګر چې نری رنس دا میکروب چې دا ډېر تیز شي او کوټې نه بهر وځي او خلکو ته انتقال چانس کم شي نو نو دا دغه مهم لارې دی.
ډاکټر صاحب تاسو ویلي چې رښتیا هم دا ستونزه شته. کله چې یو کس ټوخیږي پنځه لس ورځې خو ځکه داسې خلک هم شته چې په میاشتو میاشتو ټوخیږي او ډاکټر ته نه ورځي. که خدای مکړه دوی په نری رنس باندې اخته وي ډاکټر ته ولاړ نه شي دوی بدن ته څومره ضرر رسوي او د بدن نور غړي ورسره څومره خرابېږي.
کسان که چیرې زر ډاکټر ته ورنه شي مراجعونه کې یا تشخیص کې ځان منسته شي دا د سبګ چې دا مایکروب د دوی بدن کې تعداد ډېر شي شش کوم ځایونه یا د سږو ځایونه چې دي هغه یا د نور د بدن نور کوم غړي یعنی کوم ځای تمرکز چې لري مثلا د هډوکو یا کولمو یا د دا د دماغ د پردو یا بلار غړي چې هلته د دې شمیر زیات شي مرض پرمختګ وکړي بیا یو بل ډول تمرکز رامنځته کړي چې موږ ورته وایي میلیری تمرکز یعنی ډېر زیات خپور شوی نو همدارنګه دا د انسان توان بیا چې د مرض سره مبارزه وکړي د معافیه سیستم لا هم کمزوری کیږي او نشي کولی چې بیا ژر روغ شي. همدارنګه نړیوالو کې داسې تخمین موجود دی کچرې نری رنس یو کس تشخیص نشي او مرض سره پاس شي نو د دې کې د مړینې چانس ډېریږي 50% کیږي. یعنی کسل نفره نری رنس باندې اخته یو دی تشخیص او تداوی لاندې ونونی وشي نو 50% کسانې مړي. خو کچېرې دوی تداوی لاندې ونیول شي بیا د دوی دا د مرګ چانس چې د بخیل لګي ښکته کیږي. لکه د تیرو 15 کلونو معلومات چې افغانستان نری رنس پروګرام سره موجود دي دوی کې کا کسان چې تشخیص شوي تداوی شروع کړی ده د دې 90% نه ډېر روغ شوی دی بيخي یعنی بيخي هغه میکروب د دې بدن نه ورک شوی دی نو دوی کې بیا د مړینې چانس بيخي کم دی 1% شاوخوا کې دی تر 2 پورې نو دا د پر ارتباط لري او د دې په خوا کې د پر ارتباط لري چې یو کس د نری رنس کم ډول مرض لري. یو بل ډول دی چې هغه دوا سره مونږ وایو چې مقاوم دی، هغه کې بیا دا د مړینې چانس متاسفانه ډېر دی. او دا هغه وخت منځته کېږي چې یو نری رنځ مریض دوا خپله منظمه ونه خوري، مثلا قطع کې څو میاشتې چې وخوره دوا، اوس رژیم چې دی مونږ وایو چې شپږ میاشتې مکمل باید هره ورځ د مریض خپله دوا وخوري چې ښه شي.
همدا د ما پوښتنه وه چې دا اوس چې د ټی بی د نری رنځ کومه درملنه کیږي، په دې کې نوی خبره څه ده؟ آیا د تیرو کلو په څیر هماغه سیستم باندې درملنه کیږي، هماغه اوږد مهاله میاشتنۍ درملنه ده؟ او په دې کې بیا ناروغانو ته تاسو څه سپارښتنې لري؟ دا درملنه باید څه ډول په منظمه توګه پر مخ لاړه شي؟
مخکنی سوال کې چې دی د مخنیوي لپاره بل یو شی چې مهم دی، خوراک دی. چې هغه ناروغان هغه رقم خوراک چې ډیر پروتین ولري او انرژي مقدار پکې ډیری، دا ناروغانو ته ناروغان سره مرسته کوي تر څو خپل د دوا سره خوا کې په مرض باندې زر دوی غالب شي. او همدارنګه کچېر یو بل ډول د نری رنځ چې هغه مونږ وایو مخفي دی، یعنی سړی میکروب د یو انسان بدن کې شته دی خو هغه انسان د تبرکلوز مرض نه لري، نو هغه سره چې خوراک خي دا میکروب نه فعالیږي، مرض نشي جوړېدای انسان دغه ته. او راغلو د دوا په ارتباط، د رژیمونه چې دي اوس نوي رژیمونه وتلي دي افغانستان کې، خوشبختانه چې د سوکر په دې خو اوس لنډ رژیم دی، شپږ میاشتې دی. دې نه مخکې یو رژیم و دولس میاشتې، خو هغې نه مخکې څو کلونه ډېر پخوا وخت کې چې و څلورویشت میاشتې و، نو اوس فعلاً شپږ میاشتې دی. یو نری رنځ چې تشخیص شي شپږ میاشتې منظمه دوا خپله وخوري، هره ورځ د دوی د جوړېدو چانس بیخي ډېر دی، د یو نوي فیصد نه ډېر دی، یعنی یو نوي فیصد کې بیخي ښه کېږي. او یو ته کسان چې په دې شرط چې دا دوا خپل منظم وخوري او دې سره خوا کې هغه خواړه چې مخکې مو ورته اشاره وکړه لکه پروتیني او زیاتې کالوري ولري دا ورسره وخوري، نو منظم خپل معایناتو کې دوی هره میاشت باید کلینیکونو ته ورشي، هلته هغه د خپل معاینې لپاره او د مرض د پرمختګ لپاره او د دوا د اغیز معلومولو لپاره. نو دا سپارښتنې دي. او اوس نری رنځ لکه پخوا غوندې هغسې نه ده چې خلک به ډېر وژل او دوا به نه وه، هغسې نشته. اوس دوا درمل نشته، د افغانستان نری رنځ ملي پروګرام ښه کافي اندازه درمل لري او ناروغان دې اندېښنه نه کوي چې دوا دوی منظم وخوري. یو صرف شل ورځو کې چې وخوړه مرض یې ډېر ښه کېږي، او یو میاشت دوه میاشت دوا وخوړه بیخي میکروب د دوی دغه نه ورکېږي بلغم نه، او هغې نه چې شپږ میاشتې مکمل کړي، نو د نوي فیصد نه ډېر حالات کې بیخي خلک روغ کېږي. او ډېر یو ته د کمو حالاتو کې کېدای شي چې د دوا سره بیا دوی که مقاومت ډول ولري، نو هغې ته هم دوا شته دی. هغه هم نوي دواګانې وتلي، دوه رژیمونه دي. پخوا به و داسې رژیمونه چې هغه به هره ورځ پیچکاري غوندې وخت چې خلک به کوله، اوس دا ټول د خولې له لارې دواګانې لکه د تبلیتونو په شکل ورته وتلي دي، او هماغسې اغېز لري لکه هغه پیچکاري والا چې درلودلي، هغې نه لا ښه هم دي ځکه چې ډېر نوي دي او نوي علم سره رامنځته شوي دي. نو دې لپاره اندېښنه نشته دی. ناروغان چې راشي ژر تشخیص خپل دوا وخوري، بیخي ښه کېږي او ټولنې ته بیرته ګرځي.
ډېر ښه. تاسو ډاکټر صاحب د خو خوړو ته اشاره وکوله، په دې باندې هم په ډیوه کې هر وخت موږ پرون جوړې کړې دي له روغتیا پوهانو او له کسانو سره چې د خوراکي توکو په برخه کې د سوی تغذیې په برخه کې او څه سپارښتنې لري او خلک باید څه وکړي، کوم خواړه واخلي. خو لږې که تاسو مرودونکو ته بیا تازه کړئ چې تاسو ویل چې داسې خواړه چې پروټین ولري، انرژي ولري، کالوري ولري، دا کم خوړو ته اشاره کوئ؟
دې ته مونږ اشاره کوو غوښې ته، لوبیا ته، نخود ته، وریجې، او دغه شیان دي اکثرا. او دې خوا کې میوه مختلف ډولونه شي دي او ترکاري، نو داسې خاص دغه رژیم نشته. خو دغه شیان چې د دوی په رژیم کې شامل شي، مثلا هفته کې دوره زی لګ الګ واخی هم داس رقم یو دوره زی پکې د لوبیا او نخوتو دا شانی ورس خو کې د دې خو کې چې میوې نو دا کافی ده.
ښه ښه
ډېر ښه. شدي مهم دغه خواړه دا چې هغه باید پکې شامل لري، او شدي دغه پروډکټونه لکه پنیر یا دغه قیمق چې موږ ورته کوم پیروی دا شیان چې دي دغه مهم دي.
ښه ښه ډېر ښه. ډاکټر صاحب، د افغانستان د عام روغتیا د وزارت د څو کاله مخکې چې کوم خبرونه او اعلامیې به موږ لوستلې، نو په هغې کې به دوی ویلي چې په افغانستان کې 9000 2000 کسان دغسې هر کال د نري رنځ له امله مړه کېږي. اوس دغه شمېرې په کوم دي؟ آیا دا شمېرې له پخوا نه زیاتې شوي دي، کمې شوي دي، په خپل حال پاتې دي؟ وروستۍ شمېرې تاسو سره څه ډول دي؟
او ورستی شمیرې چې د نړیوال روغتیایي سازمان خپل د نړیوال ټی وی رپورت 2000 کال تقریبا 2-3 میاشتې مخکې سره میاشتې مخکې دغه ریلیز شوه ده، هغه کې افغانستان ته داسې تخمین راځي چې افغانستان کې په کال کې 2000 یا 3000 کسان په نارینه سخته کیږي، او دنه سږ کال د نړیوال ملي پروګرام شپږ څلوېښت زره ډېر کسان تشخیص کړي وو، او باقی چې دغه تشخیص شوی نه دی، نو موږ نه ورګ دی، نو دا رانه ورګ دی. پر اکثر موږ فکر کوو چې په سی سکتور کې هم په حکومتي کې هم په خصوصي کې رانه ورګ دی، او د مړین شمیر په ارتباط موږ ته تخمین ورکړی چې تقریبا 1902 کسان هغه تیر کال د نریانس نه وفات شوی، نو دا د وروستي 15 کلونو پانګونه چې نړیوالو افغانستان سره کړې ده دا د ایسو شې شمړین کې زخت ډیر کمښت راشي، او همدارنګ د مرز شمیر چې دا په ثابت پاتې شي. مثلا موږ ته ریټ تقریبا 13 کلونو کې یو سل یو کم نوي په 1000 نفوس کې دا تخمین خلک به مریضانيږي، نو دا ثابت دی تیر وخت، او صرف رقم تغییر کې ځکه چې نفوس چې ورسره تغییر کې ورسره دا رقم تغییر کوي. نو په مړینې کې لکه 100 کاله پخوا چې 15 کاله پخوا سره چې موږ مقایسه کوو، هغه وخت کې پارسل زره د افغانستان نفوس کې شپږ دېرش تر 30 پورې به مړ کېدل، خو اوس دا 26 کته شوي، یعنی پارسل زره کې اوس موږ 26000 کسان د نریانس له امله فوت کوي یا مړ کېږي رانه. نو همدارنګ کسان چې تداوی مکمل کړي او ښه شوي دي هغه 1% او تیر کال، نو دا شمیرې په دغه کې دي، او دا موږ ته دا ښیي چې کوم پانګونه چې نریز ملي پروګرام سره شوې ده هغه خپل اغیز غورځولی دی، ځکه چې موږ نه کسان اوس لږ مري او ریټ چې کوم دی یا کوم هغه ثابت دی.
ډاکټر صاحب، په دغه برخه کې تاسو اشاره مو کوله او ما تاسو ته د کوم راپورونو یادونه وکوله، هغه د 100 کاله مخته 15 کاله مخته راپورونه، نو چې التم په هغه وخت کې 9000 2000 کسان تر منځ مړه کېدل د نری رنځ نه، او اوس هم تاسو وایئ چې دغه نوی راپور کې تقریبا 9000 یا 9000 نو نږدې 9000 کسان مړه کېږي. اصلا د ټی بی په وړاندې څه ننګونې دي؟ ولې دغه شمېره نور هم نه کمیږي؟ د مړینو دغه شمېره ولې دل دین هم نور نه کمیږي؟ په دې کې څه ستونزې دي؟
او بالکل، یو څنګه چې اوس تر یو کال نه په دې خوا رامنځته شوی ده په نړۍ کې، په افغانستان کې دغه د کووید 19 اغیز دی، دا د دې سبب شو چې موږ سږ کال تقریبا تر 10% پورې لږ کسان تشخیص کو نظر تیر کال ته، ځکه چې قرنطین یو تعداد لارې دغه بندې وي، خلک کلینیکونه نه وتله، کلینیکونه تم نه راتله، کلینیکونه چې وو هغه بیا ځان ته ځانګړي اقدامات نیولې دي د کووید پاندمي له امله، نو دا د سبب شو چې سږ کال موږ نه کسان رانه کم تشخیص شي. نو څومره کسان چې موږ نه ورک شي په ټولنه کې یو هغه تشخیص نشي، د هغوی چانس د چې مړ شي ډیر دی، نو هغې لپاره دا یو غټ لامل دا دی چې موږ نه مریضان تشخیص نه رانه ورک دي. دوا خو پریمانه د افغانستان د ساتامي وزارت او نریز ملي پروګرام لري تشخیص کې ډیر ښه روانو 13 کلونو کې که موږ وګورو، یعنی هر کال د نریز پروګرام دا توانایي ظرفیتونه پیدا کړي چې تشخیص ډیر کی، یعنی دا دوه زره نه چې شپږ څلوېښت زره مونږ تشخیص کړي دي، باقي رانه ورک دي. که هغه نور مونږ پیدا کړی شو او تداوی لاندې ونیول شو، دا زمونږ د مړینه کموي. یو دا ده. بل عامل دا ده چې مونږ ته د کوم تشخیصي وسایل چې مونږ استفاده کوو، یو تعداد په ډېرو ځایونو کې هغه اوس هغه مایکروسکوپي تشخیص دی، په داسې حال کې چې نوې ټکنالوژي وجود لري په افغانستان کې هم شته، دی تر اتیا پورې ماشینې اوس عملا موجود دي چې هغه مونږ ورته جین اکسپرت وایو. نو د دې ټکنالوژي نه استفاده سره تشخیص بیخي قطعي کیږي، په اسانۍ باندې تشخیصیږي. نو د بل عمل د ولس له خوا نه هم یو تعداد ننګونې شته. مثلا یو تعداد کسان دي چې هغه دوا خپله شروع کړي، دوه درې میاشتې چې دوا وخوړه، بیا دغه اراض مرض خشي خو لا میکروب له بدن کې باقي، او دوی بیا ورک شي، بیا دغه ته رانه شي دوا تعقیب لپاره. د بل عمل دی. نو په غټه کې همدغه دوه عاملونه دي، او دینه خوا کې چې دې عاملونو ته رسیدګي وشي، نړۍ جنس ملي پروګرام خپل هغه ستراتیجیک پلان کې ورته رسیدګي کړې ده. خو هغې کې اوس چیلنج دا ده چې کافي اندازه باندې پیسې نړۍ جنس پروګرام لپاره نشته دی. مرستندوی ټولنې خو مرسته کړې ده، خو بیا هم دا کافي نه ده. لکه چې هر وګړي ته رسیدګي وشي او کلینیکونو تشخیص وسایل ډېر شي، او هغه کسان چې په لرو پرتو سیمو کې اوسیږي او هغوی ته رسیدګي وشي، نو دې لپاره اضافي پیسو ته ضرورت دی.
په دې باندې یو ډاکټر صاحب
یو چیلنج دی. بله
بالکل، په دې بم وګورئ کو خو تاسو ویلې چې له دریا بیا زرو نه شپږ سل زره تاسو مندلې دي، او دا باقي چې دي زیات کم دا لا تر سم پټولنه کې ورک دي، یا تاسو نه دي پیژندلې پر سال کې چاټکلې کیږي تومره قسم به پریښتای. دا څنګه په ټولنه کې پیدا کیږي؟ د دې کې حکومت څه کولای شي تاسو سره؟ تاسو حکومت څه پروګرامونه لري هلته؟
او د دې لپاره موږ سوشل غوړي، یو اول د ولس نامکاري غوړو. موږ یو ټول هغه کسان چې تنفسي اراز لري، ټوخی او بلغم ورسره لري، یا د سینې نور اراز ورسره لري، نو دا کسان د کلینیکونو ته راشي او کلینیکونه دی معاینه وشي. بل عمل دا چې موږ سره خصوصي سکتور دی برخه کې ملا وتړي، موږ سره مل شي، او د لار کې کارونه شوي دي. مثلا تیرو د امریکا متحده ایالاتو یو پروژه وه او ختمه شوه، اوس دوه نورې پروژې له شروع کیږي چې دا به موږ سره مرسته کوي چې موږ وکولی شو خصوصي سکتور شریک کړو، چې خصوصي سکتور ته مزي هغه هم د ستاندردونو سره برابر تشخیص وکړی شي، دوا ورکولی شي. دا ده. او حکومت اوس لکه مخکې تا ویل چې دا کووید 19 چې دی، دا ډېر خلکو ته لومړیتوب شوی دی، او د حکومت ونډه په نړیوال ملي پروګرام کې افغانستان کې ښکته ده چې دا ډېره شي. لکه کوم مقدار پیسې چې نړیوال کنټرول لپاره خپل حکومت خپل پیسونه لګي، دا لګي دي، دې کې باید اضافه ولري شي تر څو چې نریرنس پروگرام ته دا چانس برابر شي چې هر چاته په مختلفو ځایونو ته، یا لرې پرتو سیمو ته، یا یو شمېر کسان دي چې هغه نریرنس لپاره ډېر مساعد دي، او هغه میکرو سره دی او په ټولنه کې موجود دي، او هغوی ته مرسیدګي وشي. څو کاله پخوا موږ یو تحقیق کړی و، هغه کسان چې د رواني ناروغۍ لري، دکه موږ نریرنس کتلی و چې دا د عادي خلکو نه دوه درې برابره جګو. همداراز په معتادین شمیر زخته ډېر دی، دوی کې هم ډېر کسان دي چې نریرنس باندې اخته دي، دا ګروپ کسان ته رسیدګي وشي. ماشومان افغانستان کې د هغې تشخیص لپاره اوسني وسایل چې دي دا کافي نه دي، نوي تشخیصي وسایلو ته نوې لارې موجودې دي. یو ډېر ساده لاره اوس فیلن چې په یو ته د نړۍ په تدې وادونو کې ده، هغه د غایته مواد لارې د نړۍ تشخیص دی په ماشومانو کې. نو دا رقم اپروچونو یا د کړنلارې مخکې ته ویسي، او دی باندې مونږ کولای شو چې مریضان ته ورسیږو. د پخوا کې نړۍ ملي پروګرام نور برنامه درودلې چې هغه د ټولنې په سطح او په هغه کې به د ټولنې صحیح کارکوونکي تربیه شوی و هغوی به نریانس باندې چې یو چا شک دوی کوو هغه کسان به لیګل کلینیکونو ته. اوس هم دا قصه روانه ده او هغلته تشخیص لپاره بیا هم دا رقم دوا لپاره شپږ میاشتې دوا ده. اوس مریض ته وایي چې هر ورځ کلینیک ته راشي د یو تت حالاتو کې عملی نه ده، نو دې لپاره حل لاره چې نریانس پروګرام سنجولې ده هغه داسې ده چې یو کس مونږ تربیه کوو چې مغه کلینه یو نریانس مریض ته هره ورځ دوا دغه کور کې ورته ورکړي تر څو چې دوا منظمه وخوري او مرض یې زر ښه شي. هم ناروغ ته ګټه ده، هم ولس ته ګټه ده چې هغوی د نریانس هغوی ته د نریانس د انتقال چانس کمیږي. نو په غټه کې دغه حل لارې دي چې مونږ نظر کې لرو. د تشخیص لپاره نوی رقم وسایل ما مخکې ویلی جین اکسپرت دی چې د ټکنالوژي نه استفاده سره تشخیص بیخي قطعي کیږي او دا به ډیر شي. اوس فعلا لږ دی او قسم هر ولایت کې د دې ماشینه یو دانه د اقل اوس موجود دی او په یو تعداد ولایتونو کې ډیر دی. او دې لپاره مونږ یو سیستم باید داسې جوړ کړو چې په هغه ځایونو کې چې د نریانس تشخیص نه کیږي، مثلا یو تعداد کلینیکونه دي چې دته فرعي روغتیایي کلینیکونه مونږ وایو او په هغوی کې د نریانس تشخیص لپاره وسایل نشته دی. نو هغه سیستم باید داسې جوړ کړو چې دغه ناروغان چې دې کلینیکونو ته ورځي هم باید تشخیص نه پاتې نه شي. نو دې لپاره مونږ سیستم چې نظر کې لرو هغه داسې دی چې کلینیکونو کې به د دوی د بلغم یوه نمونه ټولیږي او بل کلینیک ته بیا لیږل کیږي تشخیص لپاره. نو دغه لارې چارې دي. او دې خوا کې هغه کسان چې نریانس باندې اخته دي د هغوی کورنۍ غړي او دوی ته هغوی ته رسیدګي کېدل او هغوی تشخیص او د ټي بي لپاره یې معاینه کول او که چیرې په ناروغۍ اخته وو نو ژر به تداوی لاندې ونیسي.
ډېر ښه. او ډاکټر تاسو اشاره وکوله چې د افغانستان حکومت سره یا په روغتونونو کې اوس د ټي بي یا نریانس کافي درمل شته. دا درمل افغانستان حکومت په خپله رانیولې، نړیوال ټولنې ورسره مرسته کړې ده او دا تاسو ناروغانو ته مفت وړیا ورکوي او که نه باید پیسې ورکړي؟
او ډېره مهم پوښتنه، د نریانس ټول خدمات چې دي که تشخیصي دي او که تداوي دي دا رایګان دي، دا مفت دي، د کې څوک پیسې چانه نه اخلي. نو دا درمل چې ورکړ شي نریانس لپاره چې پروګرام لپاره د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سره سو غټ مرستندویان دي چې هغه مرسته کوي. یو پکې د امریکا متحده ایالاتو انکشافي اداره ده، بل پکې ګلوبل فند دی، نړیوال صندوق دی د ملاریا او ایچ آی وی او توبرکلوز لپاره دی، د جاپان حکومت دی، همدارنګه نور یو ته نور واړه دغه دي خو غټ مرستندویان هم دغه دي. دوی افغانستان لپاره تعهد لري او دا دوا شخص شوی د همدې پیسو نه ده او د دې په خوا کې خپله د امیر روغتیا وزارت د مالی وزارت تقریبا د دوه میلیونو ډالر په ارزښت شاوخوا کې راتلونکو درې کلونو لپاره د نریانس لپاره تخصیص ورکړی، تعهد یې کړی چې دا به پیسې به ورکوي. نو دا دوا او درمل او دا نور وسایل چې دي د همدغه پیسو نه اخیستل کیږي.
د افغانستان په اکثر روغتونونو کې د نریانس لپاره یو خاص وارد موجود دی، یو خاص څانګه، یو برخه ځانګړې مشخصه. تاسو په دغه ټي بي په وارډونو کې کافي بسترونه لري د ناروغانو لپاره چې دا کم اټکل کیږي که دونه ناروغان تاسو راټول کړئ شي؟ او تاسو ول چې کافي تشخیصي وسایل نه لري، په دې اړه تر اوسه پورې کوم رسندوی ټولنې کوم هیواد د مرستې ژمنه کړې؟
مرستې ژمنه شته دی او راتلونکي پنځه کال لپاره دغه تعهد شته دی د دوه غټو پروژو لارې. دا د امریکا له خوا دی، درې کلونو لپاره اوس عملا تعهد موجود دی، پیسې هم لا بیخي تخصیص شوي دي. هغه د نړیوال صندوق دی د توبرکلوز او ملاریا او ایچ آی وی لپاره د هغوی له خوا دی او داسې یو دوه درې نور وړې د هغوی ونډه په دغه کې لږه ده، خو هغه هم شته دی، یو مقدار پیسې شته. خپله د افغانستان حکومت راتلونکي کلونو لپاره د دوه میلیونو ډالرو شاوخوا کې تعهد کړی دی.
ډیر ښه.
جاپان د جاپان حکومت د دوا لپاره مرسته کوي، انرژي پروګرام سره تقریبا ډیر کلونه په دې خوا دوا کې د جاپان حکومت مرستې نه اخیستل کیږي.
او روسي پښتنه کچیرته د خبرې روان غاړو، د تاسو روسي پیغام خلکو نه څه غواړي، ولستا سره څه ډول مرسته کولی شي چې د افغانستان د روغتیا وزارت او روغتیا پالانو سره اوګه په اوګه په ګډه وتوانېږي چې دا ناروغي بیخي صفر ته راښکته کړي او له منځه ولاړ شي؟
ډېر ښه. په ټوله کې د نوي ملي پروګرام چې کوم لري لري افغانستان لپاره، هغه دا ده چې افغانستان د تبرکلوز نه یو آري مملکت یې، تبرکلوز په کې ختموي. دې لپاره د ولس او د حکومت روغتیایي سیستم هم خصوصي هم عامه، هم په معاینه خانو شفخانو کې، هم په نور ډول کلینیکونو کې چې د ټولو لاس یو بل سره ورکي، نو دا په اسانۍ سره دا هدف ترلاسه کېدای شي. ولس نه ایله دا ده چې اول دا چې نری رن چې دا اوس لکه پخوان د سینې چې خل تشویش کې دا یو آر او ننګ دی، هغه شی نشته. دا لکه نور مرض غوندې یو مرض دی، تشخیص هم اسانه دی او تداوی هم موجوده ده، هغه مفت ده، رایگانه ده، او نوی یو نوی دوه نوی تر 95% پورې خلک چې دوا اخري شپږ میاشتې منظمه اخري، نو هغه خکیږي بشپړ، بیخي میکروب د بدن نه بیخي د دائم لپاره ورکیږي. نو د ولس نه زمونږ دا د نارینه ناروغان سره مرسته پکاره ده چې د عاطفي مرسته یا نور جنسي یا مادي مانوي مرسته کولی شي وکي. د مرستندوی ټولنه زمونږ ایله ده چې نارینه پروګرام سره لکه په خو په سیر وګور کی او خپل ونډه پکې ډیره کې، ترڅو چې دا چیلنج تر رسیدګي وشي. حکومت ونډه د نریس کنټرول پروګرام کې په خوانه خده خو سم لګه ده، او کولای شي چې د کلام دا ډیر کې د خو کې د ډاکټر صاحبانو او نور روغتیایي کارکونکو چې په خصوصي دولتي شفخانو کې یا معاینه خانو کې یا دواخانو او لابراتوارونو کې کار کوي، دوی نه زمونږ ایله ده چې کسان تاسو تشخیص لپاره راځي، نو همیشه دا هم نظر کې ولري چې یو سړی تنفسي اراض لري، تاسو لومړی د تبرکلوز لپاره تشخیص کړي. معاینه کې او معاینې لپاره ټول وسایل د نریز ملي پروګرام لخوا هم هغه رایگان دي، او دا مفت دي او موجود دي او ښه پریمانه دي. نو دغه فرصتونه شته دی چې دې فرصتونه استفاده وشي. زمونږ نه مریضان به ورک نه، لکه مخکې چې مونږ له ورک دي، مونږ چیرته ورک دي؟ دا په روغتیایي سیستم کې ورک دي، هم په خصوصي کې راځي. خصوصي ته یو نفر راغلی دی خو تشخیص نه ده شوی دی، بیرته تللی دی، یا عمر روغتونو ته راغلی یا کلینیکونو ته راغلی، تشخیص نه ده شوی، بیرته تللی. نو په دې ډول باندې مونږ کولای شو چې د نرینه څخه په بریالیتوب سره ختم کړو افغانستان.
کور دی ودان ډاکټر صاحب، تاسو په ورستیو خبرو کې یو خبر بل هم نوٹ کړه چې هغه ډیر مهمه خبر ده. واړ مردون کو ته تاسو په دې اړه نور هم ټینګار وکوي چې کم کسان په نرینه زخته وي او دوی ډاکټر ته ولاړ شي او درملنه واخلي، تداوی وکړي، دوی په بشپړه توګه ښه کیږي، یعنی دوی بیرته نورمال ژوند کولای شي، کار کولای شي، تعلیم کولای شي، واده کولای شي، لدی خلکو نه کرکه او جلاوالی، دا غیر منطقي او ناسمه خبره ده، که څنګه ډاکټر صاحب؟
او بالکل بيخي سمه ده، همدغه څه ده. نو نرینه چې یو هارو دغه نه ده، ننګ نه ده، په خوا کې هغه مخکې ته سوال کړی چې دغه شفخانو روغتونو کې بستري، مونږ بستر توسعه نه کوو، صرف بستر توسعه هغه کسان ته کوو چې هغه تکم اختلاط رامسته شوی یا د تبرکلوز عمل یا نور مرضونو له امله، او دې ته به ضرورت ولري چې شفخانو کې بستر وي. اوسني مهال کې د بستر دغه نشته، توسعه نشته، او ټول تداوی مونږ ناروغان ته په خپل کورونو کې کوو، خو شرط دا ده چې ناروغ هره ورځ دوا وخوري، بستر ته اړتیا نشته.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب، کور دې ودان، یو نړۍ مننه.
په خیر سي، تشکر دې زیاته مننه.
کور ودان. درنو قدرمن اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیوا د ډیوا ډاکټر ځانګړي خبرونه کې له کابل څخه ډاکټر صاحب غلام قادر قادر له مسلمان ملګری شوی، او دوی د افغانستان د عامه روغتیا په وزارت کې د نری رنس یا ټي بي د څانګې سلاکار دی. یو نړۍ مننه د خبرونې پاتې برخه به تاسو له ډاکټر سایمی سره په ګډه واوري. کور مو ده.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، زه ډاکټر سایما دیو ډاکټر پروګرام سره تاسو په خدمت کې یو ځل بیا حاضر یم. نن مونږ ډېر یو ښایسته موضوع راوړې ده تاسو ته. د ډېر وخت نه مونږ خبره نه ده کړې په سترګو باندې، د سترګو د دې د نظر باندې، د دې کلتا باندې، د دغو شیانو باندې خو همیش خبرې کیږي، خو به حیثیت یو ډاکټر به مونږه لږ نن د دې د بیماریانو په باره کې هم ځان خبر کو لږ به ترې، چې د دې پام څنګه وکړو. د خدای دومره ښایسته نعمت چې مونږه پوره دنیا پې ګورو، رنګونه پې ګورو، خوشحالۍ پې ګورو، غم پې ګورو، د هر شی لیدلو دپاره مونږ ته د سترګو ضرورت دی. او د دې باندې پام څنګه کول دي، دې دپاره مونږه بلنه ورکړې ده. مونږه ډېر قدرمن ډاکټر خپل په پدې شعبې کې ماهر ډاکټر امیر حمزه صاحب مونږ سره په پروګرام کې شریک دي. هغه به خپل تعارف وکړي مونږ ته. هغه نه پهل بل لږ شانت کې وایم چې داغه چې کوم میاشت د کې د پوره هفته منځلې کېږي د سترګو سره تړلې یو مرض باندې چې کوم په ګلوکوما په نوم باندې په طب کې د ګلوکوما وایي. ډاکټر صاحب په دې باندې به تفصیلا رڼا واچي. پوره پروګرام به په همدې باندې کوو، نو هغوی به پرې تفصیلا د دې نه مونږ خبرې کړي دا څه شی دی، ولې ضروري دی دې باندې ځان پوهول. ډېر زیات به په تمه باندې نه کینو. ډېر زیاته مننه ډاکټر حمزه تاسو مونږ سره په پروګرام کې شریک شوئ.
ډاکټر صاحب تاسو ډېر ډېر مهرباني، ډېر ډېر شکریا چې ما ته دا موقع راکړه چې تاسو پروګرام کې شرکت وکم او د لاکټو نه بیماری باره کې خلکو ته معلومات پېښ کړم.
مننه ډاکټر صاحب. چې کوم دی هغه مردان کوم ډیسټریک هاسپټل دی، هغه کې فکر کوم اسوسیټ پروفیسر په تور باندې کار کوي، او خپل همدغلته شخصي چې کوم د دې هسپتال کې کوم شخصي بیا کلینیک هم په مازیګر کې کولی شي. دا اوس چې کوم نوی پروګرام شروع دی هغه په مطابق هماغه هسپتال کې موجود وي. د خپل مصروفیت نه مونږ سره تماس نیولې دی، دا خو نه یو جهان مننه. ډاکټر صاحب د موضوع طرف ته کراشم، د ګلوکوما خلکو د پاره کوایو چې ګلوکوما څه شی دی په پښتو کې عام هغه کې د هغه د پاره کله وار کې ځنه ټکی موجود وي که دغه څه وایي چې ما په علم کې نشته، که تاسو به ته ضرور خبر وي که داسې څه ټکی وي چې عام نړۍ هم په پوه ولري چې دغه څه شی دی ګلوکوما، په دې باندې مو کله ګرنا واچوله.
ها ډاکټر صاحب، ګلوکوما باندې تاسو دا غیر مفکر زله خپل پالیتارو ما الکتسکی تسی کول غواړم الله غواړم. زه په باچاهان میډیکل کالج کوم ټیچینګ هسپتال له مردان میډیکل کمپلیکس، نو زه هلته کې از اسسټنټ پروفیسر د فرمول ډیپارټمنټ کې کار کوم. ار ډی ایچ کیو هسپتال کې نه دا خو خیر بخن غواړم د تسلیم یو کول.
زه تاسو نه بخن غواړم چې د تاسو تعارف مې صحیح هغه ونکړلې شو. زه در نه بخن غواړم، ډېره مننه چې ما غوښتل چې تاسو خپل تعارف وکړي کله وار کې زموږ ګران قدرمن ډاکټران دي موږ سره په میلمنه شي. نو زما طرف نه ډېره زیاته بخنه چې زه پوه نه شوم. ښه سمه ده ډاکټر صاحب.
دا اوس خبره نه ده، اوس په ټاپک باندې به خبر وکړو. ګلاکوما د میډیکل ټرم دی یا انګریزي کې ورته ورته ګلاکوما وایي. خو په پښتو کې عام طور باندې ولس دا د تورو اوبو د بیمارۍ په نوم باندې پېژني. اردو چې کوم خلک ژبه ده هغوی ورته کاله موتیا.
صحیح.
دا یو داسې بیماری ده چې په دې کې عموما په سترګو کې کم پرشر دی، نه هغه د خپل قابل قبول حد نه زیات وي، او چې کله پرشر په سترګو کې د یو حد نه سوا شي یا ایون چې کم قابل قبول حد دی د هغې اپر لیمټ کې، خو بیا هم سترګې ته نقصان دي یا نقصان ورکوي، نو موږ وایو چې دغه پیشنټ ته ګلاکوما ده. دا چې پرشر لږ زیات شي نو دا د نظر کمرک چې راغل دی د دماغ او سترګو ته، د هغه ډمیج کوي، هغې ته نقصان رسوي د وخت سره. نو په دغه بیماری کې د فکر خبره دا ده چې مریض ته په ابتدایي مراحلو کې هیڅ تکلیف نه وي او هغه ته پته نه لګي چې ما ته د سترګو څه بیماری هم شته، او ځکه چې په دې بیماری کې سیخ نظر یا مخامخ نظر بنیادی طور باندې بنیادی مراحلو کې نه خرابیږي، بلکې موږ ته ویژوال فیلډ وایو چې کوم د نظر چاپیر چل دی دا پکې خرابیږي، او چې کله بیا مینځنی نظر یا سیده نظر خرابیږي نو هغه ډېر آخري مرحلې. او د دې بیماری د فکر دا خبره هم ده چې د دې بیماری سره نظر کله خراب شي هغه بیا په هیڅ قیمت باندې واپس کیږي نه. د دې وجه دا ده چې په دې کې کم د عصبي رګ سترګې ته دماغو نه راغل دی نو هغه ډمیج کیږي، او عصبي نظام چې چېرته هم په جسم کې بی چې یو ځلې هغې ته نقصان ورسي نو هغه واپس کیږي نه، ځکه چې په دې کې کم خلیې وي په عصبي نظام کې د دې ته پرمننت سیلز وایي، مستقلې خلیې، نو د دې بیا ریجنریشن نه کیږي.
صحیح.
د کشن دا هم چونکې د عصبي نظام نه یو رګ سترګې ته راغلی او هغه په دې کې هغې ته نقصان ورسي چې یو ځلې هغې ته نقصان ورسي نو هغه واپس کیږي نه.
صحیح سمه ده. زه اکثر کوشش کوم ډاکټر حمزه چې دغسې پوښتنې د کېږم ډاکټران ته چې کوم عام خلک چې کوم یا عام اولس خلک چې کوم دي هغوی په خپل سوچ باندې کوم هغوی پوهه لري هغسې هغوی تپوس کوي، نو که څنګه چې تاسو وویلي پرشر په سترګې کې جوړېږي د خلک خو د دې نه چېرته دا مثال وانخلي چې د کمو خلکو فشار بیماری ده، نو آیا دا هماغه فشار په سترګې کې هم جوړېږي که نه؟ دا بېله ځان ته د سترګې کې منځ کې خپل یو نظام دی د فشار یا دغه پرشر خپل یو نظام دی چې هغه خبره تاسو اوس وکړه.
تاسو ډېر زیات ښه تپوس وکړه. اصل کې انسان چې کوم د وینې د رواني نظام دی نو په هغې کې کوم فشار وي هغه خو د وینې د وجې نه وي، او د هغه رګونو د وجې نه وي چې په کومه کې دا وینه روانه وي. په سترګو کې دن او یو عام فشار ایون د وینې په رګونو کې ضروري دی، د یو خاص حد نه چې فشار کم شي نو هم نقصان دی دی، او فشار د وینې فشار چې یو خاص حد نه سوا شي نو هم نقصان دی دی. دکشان په سترګو کې هم یو خاص پرشر ضروري دی چې د سترګې کم ټون او ساخت دی چې هغه برقرار پاتې شي. د دې لپاره قدرت الله پاک په سترګو کې یو نظام پیدا کړ دی چې مسلسل تسلسل سره په دې سترګو کې اوبه پیدا کیږي او د سترګې نه بهر په یو خاص نظام سره ډرین کیږي او بهر وځي. دغه اوبه مسلسل پیدا کیږي او مسلسل دغه یو اخراج رواني، د دې په وجه باندې د هغې اوبو په وجه باندې د وینې په وجه نه، د هغې اوبو په وجه باندې سترګو کې یو خاص پرشر مینټینی برقراری موجودی. دا قابل قبول حد چې دی د 11 ملي میټر نه 21 ملي میټر، یعنی یو 11 ملي میټر نه والے 21 ملي میټر اف مرکری، دا قابل قبول حد دی.
صحیح.
او که فرض کیا دا فشار د 21 ملي میټر نه سیوا شي دا بیا نظر دی رکھتا څنګه چې ماوي نقصان ورکړي.
صحیح. دا مثال و دغه سکی هم ویل شو کنه ډاکټر چې د سترګې په مثال یو د غبارې د پرسون کې غبارې چې ورته وي هغه په مثال سم کې لکه اوبو په کې واچي دغه اوبو د دې د ځنه مثال، نو هغه کاو ډیر زیات شو نو هغه د چوکې سترګې خدا سي کې ظاهرا چاو دې نه شي، دا خو یو زنده شه دی، خو په مثال چې هغه ډیر زیات شي نو هغه په یو ځای باندې په کم رګ دی هغه باندې ډیر زیات زور اچي او هغه نه اکاس چې کم دی هغه نظر خرابېدلی شي.
بالکل دا څه ده
ډاکټر صاحب اکثر مرزونه خلق وای لکه کله هم د مرزونو ذکر کوو زنه مرزونه مونږ وایو چې ردی ته دا د مور پلار نه هم راتللې شي خاندانی تور باندې دا غ مرز وی یا زنه مرزونه مونږ دا غ سی وایو چې ماشوم پیدا یعنی اگر مور په نس کې هم دا غ سی جوړ شي د دې مرز سره پیدا شي آیا دا غ مرز د ګلوکوما د دغه سیسه تړون لري چې دا غ خاندانی تور باندې ولې چې مثال یو مور پلار دی او هغه یو نوی ماشوم زیږول غواړي او هغه کې دا غ مسله شته آیا خو یې د فکر په کار دی چې اره ما ماشوم کې هم دا غ مسله راتللې شي یا غ ته اول نه سمخنیوي کغه کولای شي چې سمخنیوي وته ونیسي په دې باندې مکل غرنا واچول
بالکل دا سیدا تاسو چې کوم یو کور کو دوه پرشتینه دی کنه دوه سوال دی یو خدای دې چې د مور په نس کې آیا د ماشوم په سترګو کې ګلاکوما پیدا کیږي شي نو ها هغه د ګلاکوما یو خاص قسم دی چې هغه څنګه کنجنټل ګلاکوما وایو یا پیدایشي ګلاکوما وایو هغه ګلاکوما په دونه عام نه ده خو بیا هم موږ دونه غیر عام هم نه ده یعنی موجود د سوسایټي کې موږ اکثر بو خپل او پی ڈی او خپل کلینیکونو کې داسې مریضان داسې ماشومان وینو په دې سلسله کې دا ډېره ضروري ده چې کله ماشوم پیدا شي او کفرت کې دغه دسترګې نه وګویږي نو ضرور دې دسترګو ډاکټر ته وښيي ځکه دا یو علامت دی د کنجنټل ګلاکوما یا د پیدایشي ګلاکوما یا که دسترګې سالي یو خاص حد نه مور خپل په داسې ښکاري چې یو سترګه لږه غټه ده نو دا دې هم ضرور دسترګو ډاکټر ته وښيي ځکه دا یو بل علامت دی د پیدایشي ګلاکوما او دا سیمه شومان رڼا تستر کی هم باندې فوټوفوبیا دی ته وایي نو دا سیمه شوم ضرور دی د سترګو ډاکټر ته وپی چې هغه د دې معاینه او کی تشخیص یو کی او په وخت باندې علاج شروع کی په ماشومانو کې به دا نور هم نقصان دی د بیماری ځکه چې په غټانو کې یا چې عمر زیات دي نو په هغه کې ګلاکوما د سترګې سایز یا ساخ نه بدلی په ماشومان چې کله د ګلاکوما سره پیدا شي نو د وخت سره سره د چون کې دغه سترګې نرمي او کوس نرمي نو دغه پرشر چې په سترګو کې نو دا د سره د سترګې ساخت هم بدلیږي د سترګې جوړښت هم بدلیږي سایز دی وټیږي او دا سې کنډیشن د ګرمنګ بوفتلموس وایو یعنی د وی سترګا دوه غټ شي د ماشوم سترګا لکه سم د وی سترګې په شان شي ډېر خطرناک صورت حال شي یو په کې نظر لاړ شي بل د فګرمنټ کیږي چې کوم صورت د ماشوم بدل شي وسره نو دا خو هغه کې سم دي بل تاسو دا وی چې آیا خاندانی تور باندې هم د بیماری مطلب په خاندان کې چلی دي شي نو ها چې کوم فرست ډیګری ریلیټیوز دي مطلب رور اور دا شان ترونه ما ماغان په فرض کې پدې کې په وګانې کدې کې چې د ګلاکوما هي نو فرست ډیګ دی ریلیټیوز تا 10 ګنا زیات ریسک ته د ګلاکوما صحیح یعنی پدې کې 10 ګنا ریسک زیات شي نو دا ډېر ضروری ده چې چا ته ګلاکوما تشخیص وشي چې دا ریسک نو فرست ډیګ دی ریلیټیوز دی نه ټول د سترګو ډاکټر سره خپل معاینه ضروري وي
صحیح صحیح دا خو تاسو ډیره خسته او ډیر یعنی ضروری خبرې ته مو پام وګرځولو چې کم خلکو کې د چا ایون که د چا مور پلا کې کنه دا مسله که دغه ماشوم کې دا مسله راوته نو فکر د مور پلارم خپل وکي د خاندان نور چې کوم خلک تړلي دي هغوی دې هم وکړي چې دغه مسله چېرته هغوی کې پټه نه ده یعنی دغسې نه چې هغوی پرې خبر هم نه دي او هغوی کې دغه مسله را روان ده ډاکټر صاحب دې دپاره پوره هفته منزلې کېږي لکه بیماریانې خو ډېرې زیاتې دي خو ډېرې خاص خاص بیماری وي چې هغه په پوره نړۍ کې پوره دنیا کې هغه باندې پوره کله کله ورځ کله هفته کله میاشتې منزلې کېږي یعنی څه خبره د ګلوکوما کې چې مونږ غواړو چې را خلک په خبر شي په دې باندې خپل معاینه وکړي څومره نقصان ورکول شي ګلوکوما انسان ته
او دا ډېر ضروري تاسو ته سوکو اته کې اکثر چې نورې بیماری دي نه هغه لپاره یو ورځ منځل شي او ګلاکوما لپاره پورا هفته منځل کیږي د دې وجه دا ده چې د ګلاکوما نورې څونه بیماری دي نه هغه علامات واضحه او ظاهر وي
صحیح
او خلک دغه نه په هدا پورې ضرور خبري مریض ته په ابتدایي مراحلو کې یا په درمیانه مراحلو کې څه نه څه تکلیف ضروري لہذا اگے کی سنت اویرنس او سوسائٹی پ معاشرہ کی موجودی خو گلاکوما سره مسله دا ده چې د دې په ابتدایي مراحلو کې څنګه چې ما شروع کې وې هیڅ قسم علامات نه دیم خبره دا ده چې کوم نقصان د دیو جنا نظر ته ورسي هغه په هیڅ قیمت واپس کیږي نه
صحیح
او بل معاشره کې د دې بیماری اوس پورې ډیر آگاهی شته هم نه نو ضرورت د دې خبرې او چې یاره ډیر وخت پورې یعنی شپږ ورځې دا پورا هفته اومانځل شي او په خلکو کې دا آگاهی را پیدا کړي
صحیح اوس ډاکټر صاحب چونکه دا خو زم فکر مند شم چې ما کې ګلوکوما نه یې کنه لکه مثال که د دې علامات نشته او خلکو ته نقصان هم دومره حد پورې کولی شي بیا هم څو کولی شي مثال زما مثال که ما نظر کم دی آیا دا هم یو نښه ده چې زه لاړه شم زه ګلوکوما چیک کړم که نه څه دغسې بیا هم هغه شته چې په کار ده چې هغه کس لاړ شي ګلوکوما چیک کړي چې دا مسله ورکړي ولې چې یو خو هسپتال ته که زه مثال زه لاړه شم زه ورته وایم چې یار ما ته ګلوکوما چیک کړه نو د هسپتال خو دغه دستور نه دی دغه رواج نه دی مونږ طرف ته مسلې سره به ځې نو ډاکټر به دې ګوري نو څه دغه سیزان کې نښې نښانې وګوري یا کم یو خو دا تاسو وویلې چې که یو خاندان کې یو فرد را ووتو نو بیا خو چل یو خبره دا فکر مند چې زه هم خپل ګلوکوما چیک کړم خو دې نه علاوه دغسې څه نښې نښانې شته چې بیا هم کس ووایي چې یاره زه ګلوکوما چیک کړم چې ما کې چېرته دغه مسله خو وینه دا د تورو اوبو مسله ما په سترګو کې نه وي په دې باندې مو که لږ خلکو ته آګاهي ورکړم
دا ډېر اهم قسم تاسو پوډر اهم سوال دی دې ته موږ ریسک فیکٹرز فار ا ڈیزیز وایي یعنی د بیماری لپاره کوم ریسک فیکٹرز په کوم کس کې ممکنه دي که دا ریسک فیکٹرز په چا کې نو په کار دا دا چې هغه د ګلاکوما لپاره د سترګو ډاکټر سره کله شي او خپل دا ریسک فیکٹر و سره ډیسکس کی په دې سره خبره وکړي صحیح کوم یو ریسک فیکٹر څنګه چې تاسو وي خاندان څنګه د ریلیټیوز کې ډایګنوز ګلاکوما دا نو اله دې تشخیص شوی دی ګلاکوما نو داسې کسانو نه پکار دا دی فرست ډیګری ریلیټیوز لپاره چې دوی ضرور لاړ شي او د سترګو ډاکټر سره خپل د سترګو معاینه وکړي یو خبره شو دین دا چې کوم ډیر کامن او ډیر عام مختلف قسمونه دي ګلاکوما چې کوم عام قسم زمونږ په دې خطه کې په خلکو کې دی نه ته مونږه پرایمري اوپننګ ګلاکوما وایو او دا د 40 سال نه چې د چا عمر هم سیوا دی د هغه پر ریسک باندې دي د 40 سال نه کم عمر خلکو کې د دې ریسک کم دی د 40 سال نه د سلویختو کارونه چې د چا عمر سیوا کیږي نو دا یو ریسک فیکٹر دی
صحیح
بل یو کس ته چې هغه ته شوګر بیماری دا ډایبټیز چې ورته وایي نو ډایبټیک پاپولیشن کې هم د دې ریسک د عام پاپولیشن نه زیات دی
صحیح
بل یو مریض دی چې هغه ته مایوپیا دا هغه چشمه استعمالوي او موږ چې ورته قریب نظری وایو یعنی د نږدې سوزونه هغه ته خو صفا ښکاري خو د لرې ورته صفا نه ښکاري او هغې دپاره هغه ماینس یا کنکیو چشمه استعمالوي نو دا هم یو ریسک فیکټر دی
صحیح